یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس فهم وړاندې اورئ د طالبانو د حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ نن په دوحه کې خبري کیږي. طالبانو له دې مخکې له اروپایي پلاوي سره خبري کړي. د طالبانو د پلاوي مشر امیر خان متقی وایي
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې
په دې اړه یو راپور لري چې په کندوز کې د پنبه دانې د غوړیو د تولید لسګونه کارخانې اوس فعال دي.
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی. خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یا ته خارج ته هم لیږي. د ویښتو د رژېدو مخه نیسي. مثلا تکلیف د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي.
په دوی منی مای کې به اونیز بحث ولرو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په وروستۍ وینا باندې له کارپوهانو سره خبرې کوو. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل واورو.
سلام. اروپایي چارواکي وایي طالبانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې او اروپایي هیوادونو د کورونا وایروس د نوې بڼې د مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. بشپړ خبرونه په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. له امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغې بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحدو ایالتونو کنګل کړي. د دوحې په خبرو کې د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست او د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي. بلخوا اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې د دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې وویل پرون اول مورس په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان وضعیت خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري، بلکې دا د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتو د تعامل یوه برخه ده. د طالبانو د پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل په دې خبرو کې پر مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو موافقه ته رسیدلی دي.
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلي او په داسې حال کې خبرې کوي چې ټاکل شوی د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې هم په همدې ښار کې نن پیل شي. د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. د اقتصادي همکارۍ د سازمان په نوم له لسو هیوادونو جوړې دې ټولنې چې افغانستان، ترکیه، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا شپږ هیوادونه یې غړي دي، د یکشنبې په ورځ په ترکمنستان کې په خپله سرمشریزه کې همداراز ژمنه کړې چې له افغانستان سره به مرستې کوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ټولنې د تجارتي خندونو د لری کولو او په سیمه کې د نویو ترانسپورتي دهلیزونو د رامنځته کولو لپاره غوښتنه کړې. دوی د افغانستان پر روان وضعیت هم اندېښنه ښودلې، خو په عین حال کې ژمنه کړې چې د افغانستان له ثبات سره به مرسته وکړي. د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر عارف علوي سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي او مالي سقوط په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې اسلامي نړۍ باید د داسې یوې فاجعې د مخنیوي لپاره امکانات ځانګړي کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د تاجکستان په نارامه ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه ورسره لغه پایتور رسیدل چې دولتي چارواکو پروند اعتراض کوونکو لاستازو سره د څو ساعتونو لپاره خبري وکړي. فعالانو ازادي رادیو ته ویل د خبرو پر مهال چارواکو د هغو معترضانو پر خلاف د جنایي څیړنو د نه کولو ژمنه وکړه چې د دې ولایت په مرکز خاروغ کې له تیرې پنځشنبې راهیسې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي. یو فعال چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه یې نه درلوده، ازادۍ راډیو ته دا مذاکرات تایید کړل. په خاروغ کې اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې امنیتي ځواکونه یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و مرګونه یې ټپي کړ او هغه سړی بیا وروسته سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبې د هغه مړی د ښار مرکزي چوک ته راوړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونی پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزی کمیسیون په درغلي تورن کړ. پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو د انتخاباتو د پایلو د باطلېدو او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه وکړه. د لومړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوي ګوندونه د انتخاباتو عمده ګټونکي بلل شوي او د نوي څوکیو له ډلې څلور پنځوسې ګټلې دي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 30% خلکو رای ورکړي. کارپوهانو له انتخاباتو مخکې د رای ورکوونکو د نه لیوالتیا له کبله اندېښنه ښودلې وه، ځکه له یو کال په لږه موده کې په قرغیزستان کې دا څلورم ځل دی چې انتخابات کیږي. او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې په چټکۍ سره خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکړی. د کورونا وایرس دا نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له دې هیواد سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایتالیا په هغو هیوادونو کې دي چې د کورونا وایرس د دې نوې بڼې موارد یې تایید کړي. د کورونا د دې نوې بڼې موارد تر ډیره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا څخه یې دغو هیوادونو ته سفرونه کړي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې بڼې مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو پلاوی نن د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو له پلاوی سره خبرې کوي. طالبان له څو ورځو راهیسې په دوحه کې دي. تر دې مخکې له اروپایي پلاوی سره کتلي او همدارنګه د قطر د بهرنیو چارو له وزارت چارواکو سره هم لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د پلاوی مشر امیر خان متقی وایي په اروپایي پلاوی سره په خبرو کې دواړه لوري په ځینو موضوعاتو هوکړې ته رسیدلی دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په دوحا کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د حکومتي پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې بعد دواړو خواوو په غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي. له امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغې بانکي زیرمې د خلاصېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحده ایالاتو کنګل کړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ له خبرو وړاندې طالب پلاوي د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې مذاکرات وکړل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او دوهې ته د تللي پلاوي مشر امیر خان متقی وایي د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو هوکړې ته رسیدلي دي.
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي او په دې باندې مو هم توافق سره وکړو چې دا ډول ناستو ته به دوام ورکوو. په آینده کې به هم دغه ډول ناست لرو.
اروپایي ټولنې له طالب پلاوي سره له خبرو وروسته یوې اعلامیه کې ولیکل طالبانو درې په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیتو د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې د خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې زیاته کړې دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو دې ټولنې له افغانستان سره د دې مرستو په دوام له ټینګار تر څنګ ویلي غواړي د مرستې د یو غوره میکانیزم له لارې د نړیوالو مرستندویه او غیر دولتي بنسټونو لخوا وشي. په اعلامیه کې راغلی د طالبانو پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د قانون حاکمیت او ښې حکومتوالۍ ته د ژمنتیا تر څنګ به د ټولو هغو ملکي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ بیا پیل کړي چې له مې میاشتې راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. اعلامیه کې لیکل شوي د اروپایي ټولنې پلاوی طالبانو سره خبرو کې د ډیموکراسۍ پر اهمیت ټینګار کړی او په اساسي قانون کې د هر ډول ممکن اصلاحاتو غوښتنه کړې چې د شفاف او مشارکتي پروسې له لارې پلی شي. اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د یو ټول شموله حکومت لپاره ګړندي معنا لرونکي او کوټلي ګامونه پورته کړي څو د قومي سیاسي او مذهبي تړاوونو له مخې د افغان ټولنې استازیتوب وکړي. اروپایي ټولنې نجونو ته د زده کړو تر څنګ د ښځو په کار ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې په لوړو پوستونو ښځې په دنده وګماري څو د ملي پخلاینې لپاره لار هواره شي. تمدا نن له امریکایي لوري سره هم په یو شمېر ورته مهمو موضوعاتو خبرې وشي، هغه چې طالبانې اغېزمنې او ګټورې بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ور بشو کندهار ته په کندهار کې د خزینه را سامانو زده کړې درې د لیدي په دغه ولایت کې مخکې لزګونه نارینه او خزینه زده کوونکو د رسامۍ نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې شوې دي. له یو شمېر دغه نجونو چې خپله د رسامۍ زده کړې پریښي په کور کې تمرین کوي، دوی له طالبانو غواړي چې د پخوا په څیر د رسامۍ د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبوری د خپلې رسامي تمرین په کور کې کوي. دغه دواړې خوندې د شپېتو غونجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یوه ټولنه کې د رسامي خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلی. شګوفه وایي له دې خاطر چې د رسامۍ هنر یې هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نه کنم، بابت اندم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما د خانه
موږ له دې خاطر چې د یاد مو ونه وځي او لا ش تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچیر موږ ته اجازه راکړل سي ډیر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو، د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کړو،
اشتراک کنو، بابت اندم کې آموزش رسامۍ به شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلن معصومه چه تازه در رسامی د زده کړو په کورس کې شامل سوی و، اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لالاری له خپل ښوونکو همکاري غواړي.
رسامی می هم کله چې شروع کې ډیر خوشاله و، مبدې کار می پوری کول، خو کله چې د جنگونو شروع سو د نوې نظام را نور تولنت نو لارم، خو په کور کې می رسامی کوله، خپل فعالیتونه می اجرا کوله او امداس یو سم دمه ورکم په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله نه کله خپل سدان ته زنګ وهم چې هغه راته راهنمای وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنی ټولنه له څو کلونو راهیسې شوز او نارینه وته د رسامۍ نقاشي او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسول امان الله درخشان وای په دې ورستوي کې دا هنر لپاره عمل ویدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه لو ته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامي، خطاطي، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې التا کار کاوه. البته په تېر نظام کې خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق علاقه ډېره کمه سوې ده. همجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نسي راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع سوي. نو کله چې دا شروع سي بیا به نو معلوم سي چې آیا نجونې دلته تشریف راوړلی سي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرزالعمل ته پته مدي.
دا چې د دې دفاره تر اوسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څخه حکم طرزالعمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخت انتظار دي څو دې ته اطلاعات فرهنګ ریاست ته په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام دپاره یوازیت راسی او بیا دغه په اساس باندې دې ته د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل سي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډېرې پوهنیز او هنري مرکزونه تړل سوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبان حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د ځنګلونو د ودې لپاره 133,000 نیالګي په خوست ولایت کې ایښي دي. د دې وزارت د رسنیو مسؤل مولوي مصباح الدین مستعین ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت د کرنې، د باغونو د ودې، د زرغونولو او د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره هڅې کوي چې د همدې هڅو په لړ کې سږ کال 133,000 نیالګي د خصوصي او دولتي بنسټونو له لورې ایښودل شوي دي. ښاغلی مستعین وایي دا نیالګي د چاپیریال د ساتنې او د عامه ځایونو د ښایسته کولو په خاطر خلکو ته ورکړل شوي چې په راتلونکي پسرلي کې یې په مرکز او ولسوالیو کې کینوي. دا د وزارت د معلوماتو پر بنسټ په روان کال کې د آزادې کرنې تر څنګ په پلاستیک کڅوړو کې د مرپان او ناجو کرنه هم ترسره شوې چې په دې کار سره به د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د نیالګیو شمېر ډېر وي. طالبان وایي د خیرخوا سوداګریز کمپلیکس په جوړېدو سره به 1.5% عاید دولت ته او 10% به یې خصوصي سکتور ته ځي. د خیرخوا سوداګریز کمپلیکس چې درې کاله مخکې د اور لګېدو له امله ویجاړ شو، د یکشنبې په ورځ د ارګ په سلامخانی ماڼۍ کې د بیا رغېدو د هوکړې غونډه وشوه. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دا ناسته د رئیس الوزرا د مرستیال لخوا رهبري کېده. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې خیرخوا سوداګریز کمپلیکس د 2.3 میلیونه ډالرو په ارزښت د خصوصي سکتور له لورې جوړېږي او تخنیکی چارې د چارو ادارې د پانګونې اسانتیا واحد مخکې وړي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دا کمپلیکس 1,228 دوکانونه، 9 دفترونه، د 1,680 موټرو لپاره پارکینګ، رستورانت، زرغونه سیمه او د ورزش لپاره مناسب ځایونه لري چې د 1.5 کلونو لپاره خصوصي سکتور ته ورکول کیږي او له هغه وروسته به د دولت ملکیت ګرځي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په دې مراسمو کې ویلي دي چې د ګاونډیو هیوادونو سره د ټاپي، ریل پټلۍ او نوري فایبر پروژو د عملي کېدو په اړه هم خبرې روانې دي چې په پیلېدو سره به یې عواید ډېر شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 96.40 افغانۍ، یو یورو 100.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 104.80 افغانۍ، یو سعودي ریال 50.10 افغانۍ، زر ایراني تومانه 3.15 افغانۍ، زر هندۍ کلدار 1,150 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 500 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د نورو خبرونو مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ټاکل شوی د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا فعالولو په خاطر خبرې نن په ویانا کې پیل شي. د ایران مشر مذاکره کوونکي ویلي دوی به احتمالا د خبرو لپاره چوکاټ او وخت وټاکي. ملالۍ بشیر دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
مننه ستانکزی صاحب. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری د نومبر په 28 نیټه د چین او روسیې د پلاوی له مشرانو او د اروپای ټولنې له منځګړي انریکی مورا سره له لیدو وروسته له ایراني رسنیو سره خبرې وکړې. باقری وویل چې د خبرو د دغه پړاو د وخت اټکل نسی کېدای. د ویل چې په پام کې ده چې د دوه خبرو اترو چوکاټ او مهالویش وټاکل سي. دا خبرې به د هغو هیوادونو ترمنځ وي چې تر اوسه په دې موافقه کې پاتې دي. دا هیوادونه ایران، چین، روسیا، جرمنی، فرانسا او برتانیا دي. د امریکا پلاوی چې مشري یې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي راب میلی کوي په غیر مستقیمه توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ایران د اټومي پرمختګ په اړه د لویدیځو هیوادونو د اندېښنو پر مهال دا خبرې له 5 میاشتو ځنډ وروسته بیا پیلېږي. په ویانا کې ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر میخایل اولیانوف د نومبر په 28 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تر رسمي خبرو مخکې د چین، روسیا او ایران ترمنځ غیر رسمي سلام مشورې د مذاکراتو په اړه د تهران په نوي دریض د پوهېدو لپاره مهمې وي. په خبرو کې د اوږدې وقفې یادونه هم کړې ده او د ویلي چې خبرې د تل لپاره دوام نسی کولای. د همداراز ویلي چې د دې پروسې چټکولو ته اړتیا ده. د موافقې د ایران د څیړنیز پروګرام ډیری اړخونه محدود کړل چې د ایران په وینا تل د سولیز هدف لپاره وو، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې له انتقاد سره مخامخ شوی. د دې موافقې په بدل کې د اټومي پروګرام اړوند یو شمیر اقتصادي بندیزونه لري سول. په 2013 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد ایستلو پریکړه وکړه او پر دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول. په خبرګون کې تهران په تدریجي ډول د یورانیمو د غنی او پر لوړه کچه د پاکولو او د پرمختللو سنتریفیجونو په نسبولو سره د دې موافقې له وضع سوي محدودیتونو سرغړونه کړې وه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. فرانسې د افغانانو لپاره د زده کړو ځینې سکالرشپونه برابر کړي دي. په دې اړه زموږ همکار له دغو سکالرشپونو آگا پښتون زیرک سره مرکه کړې ده.
اکثر افغان محصلان شکایت کوي چې په نړیوالو تعلیمي بورسونو کې د ګډون چانس نسی پیدا کولی. تاسو علت څه بولی او خپل تجربه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې د نړیوالو سکالرشپونو لپاره زموږ افغان محصلین پر شرایطو نه دي برابر. ډېر کم خلک شرایط پوره کوي او بیا دغه وروسته غوښتنلیک نړیوالو سکالرشپونو ته سپاري. ولې لویه ستونزه دا ده چې په اوسني شرایطو کې د نړیوالو سکالرشپونو معیارونه ډېر لوړ دي او رقابت ورځ تر بلې زیاتېږي. دلته چې سکالرشپونه اعلانېږي په هغه کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه ډېر فعال په شرایطو برابر او وړ کسان خپل غوښتنلیکونه ورته سپاري، نو د افغان مسلینو ستونزه دا ده چې شرایط نه یې پوره کړي او په هغه سټنډر باندې په هغه معیار باندې نوي فارغ سوي چې دوی وکولی شي د رقابت له لارې سکالرشپونه وګټي.
هغه افغان ځوانان چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو هیله لري خو له دغه ډول ستونزو سره مخامخ وي، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د هغو لپاره څه کول پکار دي؟ او ستاسو په شمول هغه افغان محصلان چې اوس په بهر کې دي، له دوی سره د خپلو تجربو او مهارتونو په شریکولو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
موږ مسؤلیت لرو، مسؤلیت دا لرو چې څه چې مزدوي هغه تر خپلو افغانانو پورې ورسوو. په دغه برخه کې نهایت ډېر کار ته اړتیا سته. بدبختانه په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه شرایط نه دي آماده چې داسې یو کنسلټنسي یا مشاوریتي نمایندګۍ د دولت له لوري یا د خصوصي سکتور له لوري پرانیستل سي تر څو د محصلینو سره په دغه برخه کې مرسته وکړي. پوهنتونونه کې دا مشکل سته تر اوسه پورې چې هغه فقط پر درسي سیستم باندې چې په افغانستان کې دی پر هغه باندې یوازې فوکس کوي او بهر ته د محصلینو لیږل د تر اوسه پورې هلته د یو ستونزې په شکل پاته ده. ولې موږ شخصا ما د تیرو دوو کلو راهیسې دغه د سکالرشپونو په سیزن کې کوشش دا کړی دی چې د واټساپ ګروپ له لارې، د زوم له لارې، د فیسبوک له لارې سکالرشپونه د ملګرو سره، د افغانانو سره شریک کړو او تر څو دوی وکولی شي په دې برخه کې غوښتنلیک ورته وسپاري او که کومه ستونزه پوښتنه ولري زه په هغو کې مرسته ورسره وکولی شم.
په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو پوهنیز بهیر هم ټکنۍ کړی او په عین وخت کې بهر ته د افغان ځوانانو لیوالتیا هم زیاته سوې. که په لنډه توګه ووایاست چې علاقمند ځوانان څنګه او په کومو معیارونو باندې کولای شي چې په نړیوالو سکالرشپونو کې ګډون وکړي؟
هر لپاره باید موږ هدف معلوم وي او هدف مو دا وي چې موږ زده کړې کوو او د زده کړو لپاره باید شرایط دي. زه ټینګار په دې کوم چې موږ شرایط باید پوره وي، پوره آماده وو، ذهنن باید آماده اوسو، اسناد مو باید آماده اوسي، بیا کولای سو. ولې د سکالرشپونو لپاره په عمومي توګه تقریبا شل ټکي دي چې هغه په نظر کې ونیول سي، چې ځینې یې اکاډمیک دي، ځینې یې شخصي توګه زموږ ځینې اسناد دي چې باید موږ د ځانه سره ولرو، ځینې زموږ اداري دي چې هغه د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، مثلا پاسپورت، تذکره، کارت تولد، خپل عکسونه باید ولرو، د پونتون اسناد اسناد به باید ترجمه وي، همدارکم سی وی یا خلاصوانی موټیویشن لیټر دی، ریکمنډیشن لیټرونه باید موږ د پوهنتون څخه اخیستي وي، د انګلیسي ژبې نړیوال سند چې ټافل او آیلټس دی دا باید ولرو، او کم مالي امکانات چې لرو بانکي حسابونه د هغو اسناد باید ولرو. د انټرویو لپاره باید ذهنن اماده اوسو. او مهمه خبره دا ده چې د خپل ځان سره مو دا فیصله کړې وي چې زه زده کړې کوم او په زده کړو کې نور هم مخته ځم. دا هغه څه دي چې باید افغانان ځوانان ورته اماده وي او ځان ورته برابر کړي.
له یو فعال سره مو د فرانسې د بورسونو په ټوله کې د بهرنیو هیوادونو د بورسونو په تړاو باندې مرکه واورېده.
ازادي او اوریدونکي، ازادي راډیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ.
د صغرو او کنزلو همدارنګه د پمبدانی غوړی د کندوز ولایت داخلي تولیدات څخه شمیرل کیږي. اوس مال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لزګونه وړي کارخونه فعال دي. د غوړیو د تولید د کارخونو تختنان وي د دوی کاروبار په خټوګه دوام لري او پیرودونکي هم مخ په زیاتې دودي. جزئیات په دغه راپور کې.
کسه هم د نورو کلونو په پرتله د کندوز په بازارونو کې د زغرو، کنزلو او د چګوتو د غوړیو نرخونه لوړ شوي، خو مینوال لا هم زیات دي. د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو او په ځانګړي توګه په کندوز ولایت کې غوړین بوټي لکه زغر، کنزل او پمبدانه ډیر کرل کیږي او له دانو څخه غوړی تولیدیږي. په کندوز ولایت کې د زغرو او چګوتو د غوړو د یوې فابریکې مسؤل سید نقیب الله وایي چې دوی په 4 ساعتو کې کابو 400 منه د زغرو او چګوتو خالص غوړی تولیدوي.
اکثرات دکاندارای کندوز ما مال برشون تهیه میکنیم از قبل روغن چګوت و کنجاره و روغن چګوت.
موږ د کندوز ښار اکثریت دکانونو ته د زغرو او چګوتو غوړی او کنجاره ورکوو. په دې کارخونه کې له موږ سره 9 نفر کار کوي. مستقیم او غیر مستقیم سلګونه کورنۍ له دې کارخونه څخه ګټه پورته کوي. موږ هر کال له کاروانګرو څخه د غوړینو بوټو محصولات اخلو او بیا دلته ورڅخه غوړی تولیدو. الحمدلله له خپل کار څخه راضی او خوښیو.
دای وای پر کندوز سربیره تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو ته هم غوړی صادروي. د نموړي ولایت یو شمیر وسیدونکو وای د زغرو، کنزلو او چګوتو غوړی فشار او د وینې غوړ کموي او د انسان صحت ته ضرر نه رسوي. د کندوز ښار د میوان اتل په نوم یو وسیدونکو په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی. خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یا ته خارج ته هم لیږي. د ویښتو د رژېدو مخه نیسي. مثلا تکلیف د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي. د لوړ فشار لپاره یا د شکر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، د ډنګرېدا لپاره هم ځینې خلک ته استفاده کوي. او بهترین منبع د ویټامین ای او کا ده.
45 کلن نصرالله په کندوز ښار کې رستورانت لري. هغه وایي د شمال ختیځ ولایتونو خلک د زغرو غوړي ډیر خوښوي او دای هم قابلی پلو د زغرو په تیلو کې پخوي.
ما روغن زغر استفاده میکنیم. اکثرا مردم کندوز الحمدلله زغر استفاده میکنن. روزانه تقریبا
موږ په خپل رستورانت کې د زغرو غوړیو څخه ګټه اخلو ځکه د کندوز اکثریت خلک د زغرو غوړی خوښوي. هر ورځ زموږ رستورانت ته له 1500 نیولې تر 2000 نفرو پورې ډوډۍ خوړلو ته راځي. د زغرو تیل خاص خوند او عطر لري او بل صحی دي. په همدې خاطر خلک یې زیات خوښوي.
په دغه ولایت کې د غوړو د تولید د وړو کارخونو په جوړېدو سره یو شمیر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د غوړو د تولید د کارخونې یو کارګر 1.5 کلن سیف الدین لګیا ده. د زغرو صاف او طلایي رنګه غوړي په بوتلونو کې اچوي. هغه وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
15 کالم کې چې د ماشین کې کار کوم او د ماشین استاد مې ماشین هم جوړولای شم. دا بل دا خبره چې زمونږ پرشاد هم ډېر ښه دي، ښه روان دي. هر سړی راځي بس روغوړ اخلي، موږ نه وړي، ټولانه خوشحاله دي. او دغه نن هم دا شل بیلره غوړ لاړل.
اوس مهال د کندوز په بازارونو کې 1 کیلو د زغرو غوړي 1400 افغانۍ، 1 کیلو د کنزلو غوړي 2000 افغانۍ او 1 کیلو د چګوتو غوړي په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. په کندز کې د زغرو، کنزل او د چګوتو د غوړو د تولید لسګونه وړې شخصي کارخونې فعالیت کوي. که څه هم تیر کال د کندز د سپینزر فابریکې د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوې وه، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله فعالیت یې په ټپه درېدلی دی. خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د سپینزر د غوړو د تولید فابریکه بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي. ورزو لاند خبرونه له احمد تکل اورو.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوی ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وای په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې ویلي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. لاسو هیوادونو جوړ سازمان چې افغانستان، ترکیه، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا شپږ هیوادونه یې غړي دي، په ترکمنستان کې په خپله سرمشریزه کې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به مرسته کوي. دوی همدارز له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. د تاجکستان په نارامه ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه وروسته له هغه پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو پرون د اعتراض کوونکو له استازو سره د څو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. فعالان وایي د دې خبرو پر مهال چارواکو د هغو معترضانو پر خلاف د جنایي څیړنو د نه کولو ژمنه وکړه چې د دې ولایت په مرکز خاروخ کې له تېرې پنجشنبې راهیسې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې رد کړي او د ټاکنو مرکزي کمیسیون یې په درغلیو تورن کړی. دوی پرون نوخته په پلازمینه بشکیک کې د انتخاباتو د پایلو د باطلېدو او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه وکړه. او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې په چټکۍ سره خپریږي د نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د دې نوې بڼې موارد یې تایید کړي دي.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځان کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. بیا مو حمزه صفی الله ستانک زاید ازادی رادیو نیز بحثه خرغلاست ویم. په دې باندې غږی کو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند لمړنۍ وینا خلکو ته څه پیغام درلود. د بحث لپاره مو د افغان رسنیز او څیړندوی مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی بشیر زرمست راغوښتي دي. دواړو ته خرغلاست ویم. مخکې له دې چې د بحث لمړنۍ پوښتنې له دوی مطرح کړم، ورزو په دې اړه باندې یو راپور اورو چې د طالبانو رئیس الوزرا په خپل لمړنۍ وینا کې په کومو ټکو باندې تمرکز درلوده او خلکو څه غبرګون ورته درلود.
ملت ته د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د وینا له خبرېدو وروسته د هغه خبرې د بحث عمده موضوع ګرځېدلې. افغانان او د سیاسي مسایلو شنونکي د هغې د خبرو په اړه بیلابیل دریځونه لري. د لوګر اوسیدونکی صدیق الله وایي د مولا محمد حسن اخون وینا یې اوریدلې خو هیله ښیي چې هغه په خپلو خبرو کې شوي ژمنې عملي کړي.
خدای وکړي چې ډېر زر هر څه نظر کېږي چې دا کار عملي شي او خلکو ته کار روزګار پیدا شي. خلکو ډېر بیکاره دي، خلکو مفلسه دي، د دې خونه ژمه راغله، ساړه دي، خلکو لرګي پیسې نه لري، ډوډۍ پیسې نه لري، ډېر مشکلات دي.
کابل میشتي ممتاز د طالبانو د رئیس الوزرا وینا هیله بخونکې بولي او زیاتوي دی فکر کاوه چې د خوځو د ستونزو د حل په برخه کې به ډیر موضوعات یاد شي.
موږ غوښتنه ده چې د دې جنکیانو مکتب زر تر زره باید دوی خلاص کړي، ځکه چې د دوی وخت تیریږي.
د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرات په لوی راکی وویل طالبانو د خوځو حقونه هم ورکړي او رای وکړه چې خوځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوي. خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دادي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او دغه راست کار مخې نیولې ده. د سیاسي مسایلو کارپوهان هم د مولا محمد حسن اخوند د وینا په اړه خپل لیدلوری لري. په امریکا کې میشت د نظر خاون وایس وردک ملت تر طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا وینا ډیره ناوخته بولي او زیاتوي د یو مسؤول حکومت په توګه د اوسنیو ستونزو د حل په اړه روښانه تګلاره نه درلوده.
دا ټول په کلتوري په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې، لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسېدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ مني، څومره د نړۍ نه مني.
ملا محمد حسن اخون په خپل غږیزه وینا کې چې ماسختن پر ملي ټلویزیون خبره شوه، د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم وویل چې حکومت د گاوانډو نړیوال هیوادونو سره خی اړیکې پالي او د چاپ کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د سیاسي چارو شنونکو ناصر شفیق هم وایي خو چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د یو ټولګډونو حکومت جوړېدو په اړه یو روښانه تصویر وړاندې کړی وای چې د خلکو او نړیوالې ټولنې قناعت یې خپل کړی وای.
نه هغه څه چې غرب غواړي، خو د ملت د غوښتنې مطابق یو تنوع سیاسي په کې چې ان ملت خانې شوی او هم نړیوال ټولنې
په ټولنیزو رسنیو کې هم د طالبانو د رئیس الوزرا د خبرو په اړه ډېرې تبصیرې شوي. د پوهنتون استاد او شنونکي ظریف امینیار د ملا محمد حسن اخوند د خبرو هغه برخه راخیستې چې وایي خلکو ته د کار او رزق وعده زموږ مسؤلیت نه دی، او په غبرګون کې لیکي د اسلامي دولت د جوړښت په اړه یې ډېر کتابونه لوستي او په هغه کې د دې ډول دولتونو یو بنسټیز دنده له بېوزلۍ او بیکاری سره مبارزه عنوان شوې ده. د ښاغلي محمد حسن اخوند وینا پر ادبیاتو هم تبصیري شوي او تر ډیره له نیوکو سره مخ ده، خو یو شمېر نور بیا د هغه وینا ستایلې وایي له فساد سره د مبارزې او د لاخ امنیت لپاره یې ډاډ ورکړی دی.
و موردل چې خلکو د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند تر وینا وروسته څه ویل. رابشو د پروګرام میلمنو ته لومړنۍ پوښتنه به له ښاغلي بشیر زرمست وکړو. ښاغلی بشیر زرمست سیاسي مسایلو شنونکی دی. ښاغلی زرمست، نږدې درې نیمې میاشتې شوې چې طالبان په افغانستان واکمن دي، مګر دا لومړی وار و چې د دوی رئیس الوزرا یا د دولت رئیس وینا وکړه. ولې دومره ځنډ ووت چې دی راغی او خلکو ته خبرې وکړې؟
السلام علیکم تاسو ته ستاسو درغو او دې ته سلام الله علیکم.
وعلیکم
السلام ورو ورو سګي دوی وینا چې وا دا د سې هپ لانچوي وینا دا وا دوی خو اول ستاسو په وینا سره چې درې درې نیمه میاشتې د وخت واخیست چې ولست خطاب وکي، خبري ورته وکي، دا ورکړي په داسې حال کې چې دوی دا داوا کوي چې دوه پنځوس ملکتونه د شکست ورکړي. نو د دې نه بغټه بریا چیرته وي چې یو رئیس یا یو لیډر راغلی وای خپل وطنوالو ته افتخار سره خبرې کړې وای چې موږ دومره غټه کامیابي حاصل کړه او دوی هغه خپل اخیزه کوم پلانونه چې لرل هغه یې خلکو ته وړاندې کړي وای. لیکن هغه برخلاف یو خو دوی درې نیمې میاشتې دوی سقوط اختیار کړی و، خلکو ته تشویش پیدا کړ داسې حال کې چې رئیس الوزرا د داسې یو سړي په څوکۍ ناست دی چې هغه هر اړخیزه خبرې همیشه کولې، هر څه چې د پلان لرلو او په خبرو کې تکړه و، د خلکو اطمینان یې حاصل کړی و، ځان ته د خلکو هغه باور یې اخیستی و چې دا یو پیاوړی رئیس دی او هر طرف ته راغلی دی. صحیح ده فساد په اداره کې خپل اوج ته رسېدلی و، ډېر زیات و، د کردینو ورسره پات و، خپل هغه کوشش کړی و چې فساد مساد دمنځه لاړ شي، لیکن بیا هم خپلې ستونزې هغه د حکومت لرودلې، لیکن بیا هم د خلکو او د حکومت ترمنځه دومره واټن منځ کې نه و لکه اوس چې دی.
بله ښاغلی زرمست، زه غواړم دویمه پوښتنه دا مطرح کړم چې هیواد له اقتصادي سقوط سره مخ دی. ملګرو ملتونو ویلي چې نیمایي ډیر وګړي له لوږې سره مخ دي، عملاً څه نه لري چې وي خوري، له شلو میلیونو زیات خلک په دغسې یو وضعیت کې. د ده په خبرو کې خلکو ته څه پیغام پروت و په دې باندې که وغږیږئ؟
بالکل، دوی په خپل وینا کې د اقتصادي بحران په باره کې، د نړیوالو سره د اړیکو په باره کې، یا د رسمیت پېژندنې په اندېښنې په خاطر باندې د خاص درد چې هغو ته هېوادوالو ته ورنه شي کړی، د صرف داسې یو وینا کوله لکه یو سپینګینی چې په حجره کې خبرې کوي. نو دوی باید ویلی وی چې موږ د دغه بحران د ختمېدلو لپاره دغه دغه پروګرامونه لرو په دغه لویدیځو هېوادونو کې چې کله زه په برتانیا کې اوسېږم، برتانیا کې کله چې کوین خبرې کوي نو په دې باندې درې میاشتې بحث روان دی چې د کوین په سپیچ کې دی، د کوین په وینا کې به چیرې چې موږ ورچو چې باره کې باید دا خبرې وکړي. نو دوی باید هم لږ په دې باندې کار کړی وای چې رئیس الوزرا باید کوم کوم خبرو ته اشاره وکړي، اقتصاد باره کې څه ووایي، نړیوالو اړیکو باره کې څه ووایي، د کار موندنې په باره کې څه ووایي، د بحران چې روان دی باره کې څه ووایي. نو دا شمېره د دوی نه پاتې شول او بیا هم بعضې وعدې پکې وي چې هغه شوي وي چې د عرف عمومي خبره وه، د امنیت خبره وه.
بیا به هم تاسو ته راشو، وخت به درکړو. مننه. د افغان رسنیز او څېړندوی مرکز مشر عبدالجبار بهیر هم اوس له موږ سره د واټساپ له لارې وصل شوی دی. ښاغلی بهیر، ستریم شه پروګرام ته په خیر راغلی. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو له واکمنېدو چې د اګست له 15مې بیا واکمن شول، په افغانستان کې درې نیمې میاشتې ووتې تقریبا، دغه د نن درې نیمې میاشت پوره کېږي، دغه درې نیمې میاشتې د دوی مشر وینا ونه کړله مګر دومره ځنډ ووته او بلاخره دغه دو ورځې مخکې وینا وکړله، ولې دومره ځنډ باندې د راغې او خبرې وکړې؟
لومړی تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته او هیوادوالو ته قدرمن مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې کله طالبان د هغه پروسیجر په خلاف باندې چې دوی هم تر لا ټینګار کوي چې موږ کابل ته په بے توقع حالت باندې یا بغیر د چمتووال نه راننوتلو، په دلته یو اداره د منځ لاړل او خلک وتښتل او موږ راغلل، یو تفاهم چې باید شوی وای او په هغې باندې کار روان و، او دا نړیوال هم تاییدوي، طالبان هم تاییدوي، د هغې د مخې رادن نه شول. نو بنا یو قسم طالبان د سیستم د وړاندې کولو دپاره او د نظام د پرمختګ دپاره دوی یو په یو د موضوعاتو سره لاس او ګرېوان شول. تر ډېره پورې هڅه دا وه چې طالبان به په داخلي موضوعاتو باندې او په بهرنۍ موضوعاتو باندې خپل جنګیالي او خپل خلق د هغو پروسیجر په اساس باندې چې سیاسي دفتر په دوحه کې د امریکایانو سره او بیا بالاخره د افغانانو سره په دوه اړخیزو مذاکراتو درې اړخیزو مذاکراتو کې توافق ته رسېدلی او د هغې په میکانیزم باندې خبرې شوې او هغې باندې دوی قانع کړي. خو داسې معلومېږي چې د طالبانو نظامیان لا هم په دې فکر باندې دي چې دوی فاتحین دي او افغانستان ته او کابل ته فاتح راغلل. نو بنا دوی به هغه نظام وړاندې کوي چې دوی شل کاله مبارزه کړې ده او هغه نظام تعریف هم د دوی سره دی. تر اوسه پورې چاته اجازه هم نه ورکوي چې د اسلامي نظام په برخه کې دوی سره مناقشه وکړي. دوی وایي چې موږ یو علما لرو او موږ خپله مرجع د دین د تفسیر لرو. بنا دا دوی تفسیر خو زه فکر کوم چې طالبان بالاخره دې ته مجبور شول چې کله دنیاوال ورسره داس چلن شروع کړل، خصوصا متحده ایالاتو چې هغه د یو سیاسي ځواک سره یو عادي سیاسي نظام نه ښایي، له تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پیژندل شوی، د افغانستان پیسې بندې شوي دي، په ټول افغانستان کې طالبان حاکمیت خو بیا هم دنیاوال دوی په رسمیت باندې نه پیژني. باندې دا دي چې باید حقوق ښځو ته ورکړي، دوی د مطبوعات ازادي ومني، دا ومني، دغه موضوعات چې تر رسمیت پورې ډېر تړلي نه دي، دا موضوعات په نظام کې راتلی شي.
په دې به وروسته بیا بحث وکړو.
رئیس وزرا دې ته مجبوریږي چې دا وایي چې موږ سلاح تراوړنه لرو، هغه نظام چې لاس تراوړنه دوی لري تر ټولو مخکې د دوی د امنیت مسله ده، د اشغال د پای ته رسېدو مسله ده، د ښځې د عفت او د امنیت مسله ده. ښځه په یوه برخه کې کار کوي، الاقل طالبانو د پخواني لیدلوري نه د رئیس الوزرا زما په اند باندې په خبرو کې واضح فرق و. پخوا ښځه په کور باندې کېناستله او دا ځل رئیس الوزرا واضح وي چې موږ یو تعداد حقوق یا په اصطلاح اولویتونه موږ د ښځې په برخه کې وړاندې کړي دي، هغه ورکړي دي، او یو تعداد چې تعلیم لا تر اوسه پورې په ټوله معنا نه دی شامل، هغه ورته ورکوو. دا هم یو لاستراونه و، د دې په څنګ کې د امنیت مسله ډېره لاستراونه و، د هغه په څنګ کې د اقتصاد په برخه کې دوی ولو کله لاستراونه واضح نه کړل، خو د دې هوډ واضح و چې
همدغه مسلې باندې بلک تام شو. ښاغلی بهیر، همدې مسلې باندې بلک تام شو. د اقتصاد مسله یاد شوله، د افغانستان له نیمایي ډیر خلک لوګي سره مخ دي، میلیونونه کسان ترسیږي، څه باندې شل میلیونه تقریبا ټول هغه خلکو چې پخوا حکومت کې دندې درلودې، اوس که ورزي هم ماشونه په وخت نه ورکول کېږي او ډیر ماشونه ځنډیدلي دي، یعنی عملا څه نه لري چې وایي خوري، ځکه چې همدا ماشو چې دوی به چلیدل او نورې مرستې بندی شوی دی، یعنی خلق لفقر سره مخ دی، لسخت لوگی سره. مگر دده پیغام کی دغه حالت د حل لپاره څو خلکو ته؟
بله، بده شک نشته چې په افغانستان کې یو داسې ناورین رامنځته شو چې هغه د طالبان ته وسم وترو. اقتصادي حالت یوازې لامل یې دا نه دی چې طالبان راغلل او د پخوانی نظام د منځ ته راغلل. ډېر عوامل دي، یو د هغو نه اساسي عوامل کېدی شي موږ د دنیاوالو ناسم چلند د افغانانو سره، طالبانو سره نه، د مطلق افغانانو سره دی. طالبان تر اوسه پورې کوشش کوي چې معاشونه خلکو ته ورکړي، خو زه فکر کوم چې یوازې د معاشونو ورکړه هغه محدودو کارمندانو ته، ټولو کارمندانو ته هم نه، دا د اقتصاد د پرمختګ اصلي لامل نه شي کېدلی. یو شی چې واضح دی چې موږ کابل کې اوسېږو، کوم شی چې په غربي میډیا کې د ناورین په توګه وړاندې کېږي، تر ډېره پورې زه ورسره موافق ځکه نه یم چې خلک به د فخر سره مخ وي، خلک به د راتلونکي لپاره اندېښنې لري. په دې شک نشته، هغه دوی حق دی چې دوی د راتلونکي لپاره وظیفه نه لري، د راتلونکي لپاره معاش نه لري. خو موږ په افغانستان کې وینو چې ټول په دې باندې بوخت دي، هغه د طالبانو یا د اسلامي امارت اداره ده، هغه خیریه ادارې دي او نړیوال هم دي. څنګه وکولای شي د دغه ناورین نه دوی راوباسي؟ د ماشینو په رابطه باندې د اسلامي امارات همغږي تر ډېره پورې پیاوړې ده. زه پیاوړې بولم، غربیان هغه چاته چې د دوی مخالف و هغه ته قناعت ورکول کېږي چې دوی بیا راشي، لکه د پخوا شکل باندې د معاشاتو یوه برخه د روغتیايي او د ښوونیزو چارو د برخه په غاړه باندې واخلي، یو تعداد د نقدو وعده نه کوي، د نقدو پیسو د مرستې وعده نه کوي، بلکې د موادو او د موادو د ویشلو وعده کوي. دا ټول په خپل ذات کې هغه اقدامات دي چې اسلامي امارات د همغږۍ په پایله کې رامنځته شول. د اسلامي امارات هغه اقدامات وکول چې دنیاوال ته غوښتل، او دنیاوال تر ډېره پورې د افغانانو د
مننه کغلې
دمړه. دوی وایي چې د امریکایانو بحثونه موږ وینو چې دوی همیش په دې باندې ټینګار کوي چې موږ امریکایان د افغانستان څنګه راستای شو، موږ ته څنګه درمنه لارې.
کغلې بهیر، تاسو ته بیا هم وخت درکو، بیا هم وخت درکو کغلې بهیر. افغانان لا هم کغلې بهیر کزما غږ درځي، بیا هم وخت درکو. دا سوال جواب کو، ځکه چې بل میلمه منتظر دی، پښتنې به ځوابونه بل لګلندن سره وایو. کغلې زرمس، له تاسو غواړم دا وپښتم چې د رئیس الوزراء په دغه لمړنۍ وینا کې د تر ډیره پورې پخوانی نظام ملامت کړ. البته دغه خو مشهوره خبره ده چې انتقاد آسان دی، تر دې چې سړی خپل اصلاحات او حل لارې وړاندې کړي، انتقاد هر چا ته کېدای شي او آسان هم دی. ولې د دا کار وکړ او څه فکر کوي اوسنی حکومت چې د دوی دا په سمه روان دی که څنګه؟ ځکه دوی ویل تېر حکومت کې حتی وزارتونه سره تقسیم کړي وو، ویشلي وو، اداره شکېدلې وه. دوی ویل دغه اصطلاح مشوره شو سم روان دي که څنګه؟
د سایکالوجي له نگاهه کله چې یو سړی په بل باندې کړه ورچی، نو هغه اس کې د لمواري لپاره نو صحیح ده. دوی ته دوی ځاغ دوی اما د نو حکومت ورته په داسې حالت کې لاس ته ورغی چې دوی هم تصور نه کاوه، نړیواله هم دا فکر نه وکړی چې داسې به کېږي. لیکن ام دوی خپله په دې باندې ټینګار کاوه چې د کابل اداره به د منځه لاړه شي او دوی خپل نظام به سره جوړ کړي. نو دا اوس خو پخوانۍ 1990 لسیزه نه وه چې هلته نه اردو وه چوډ او چپاول خپل اوج ته رسېدلی وو. نه پولیس وو، نه سړک وو، نه حکومت وو، نه شفخانه وه، نه بل شی وو. هر څه ړنګ شوي وو. دوی راغله په تش میدان باندې خلکو ته غېږې خلاصې کړې، لبیک ورته ویلي. دوی هم د اسلام د سپینو کوترو په شان کې وځلېدل، خلکو ناموسونه سرونه هر څه یې په امن کې کړل. لیکن د سخت بهرني بندیزونو نه لاندې وو او دوی څه خاص پرمختګ ونه شو کړی، چې اخر هېڅ نړیوالې اړیکې ټینګې نه شوې کړې. او اخر یې هغه د حکومت یې ونړېده او شل کاله مبارزې ته بیا مجبور شو. اوس چې دوی راغله دلته ملي اردو موجود وه، پولیس وو، شفاخانه وو، سړکونه وو، ماشینه وو، هوایي ډګر وو، نړیوال پروازونه کېدل د هوایي ډګرونو څخه. دا ټول په ټپه باندې ودرېدل، بلکې دوی خپله له خطه ځکه چې هغه خلک یې ونه غوښتل او که دوی غوښتل نو ډېر پسته یې غوښتل. څه چې درې میاشتې بې ستاویشتو پاتې شي، نو تاله خو فامیل ته نه ډوډۍ غواړي، وړه درنه غواړي، کالي درنه غواړي، نو ته مجبور یې چې کراچۍ واخلي یا یو بل کار وکړي. نو هغه ستا کومه وظیفه چې دا ماشین نه درکول کېږي، نو ته خو ته لاس تر ځای نه شي کېناستلی. زه خپله یو خیریه بنسټ په افغانستان کې چلوم، د افغانستان د اقتصادي حالت نه ډېر زیات خبرې. مصر نفر کار کی وزارت صحت کی صحت عامه کې لږ ماش پدې لیکن څلور میاشتې کېږي چې راته ماش نه دی ورکړ شوی کله دا خیریه بنسټ څنګه نه وای دوه ته به د خپل فامیل طرف ته چلاوه خو یا به خیرات کوو یا به ګډې کوو دا صرف یو نفر حالت نه دی دا په افغانستان کې د ډېرو خلکو په زرهاو یا بس د لکهاو خلکو سره نوښت چې دوی به چې دوی ته دوی د خبرې اتوس کړی وي او خلکو ته ډاډ ورکړی وي چې ستاسو ماشین شروع کیږي اقتصادي پروګرامونه دغه دي موږ په دغه باندې کار کړی دی دومره پیسې ختم کړی او دومره پیسې پلورل کوو ذبیح الله مجاهد دا شونه لږ لږ په خپلو ویناو کې د بیوټي سره نورو چینلونو سره سرکل کې نو خبر دا و چې د ذبیح الله مجاهد اوس چې صفایي ورکړي دا غوښنه مخکې دوی په رئیس الوزرا په بیانیه کار کړی و دا خپل رئیس الوزرا د خپل ټولې خبرې کړې وې تر څو دومره د انتقاد نه لاندې نه راتلی نو دوی به چې څوک چې شته نړۍ ته متوجه ده ټول افغانان دوی ته متوجه دي ورته انتظار دي دوی څخه هیلې لري تمې ورسره لري نو دوی به دې شوی ته څوک چې فکر ورته وکړي او په دې په احتیاط سره ګام پورته کړي او هر هغه شی چې په ټولنه کې اوسې سیمه تر
من نه کوم خاغلی بهیر لتا سوم دغه پښتنه کوم خو بیا به ورشو دوه نور مسایل ته خو دغه پښتنم ک لاند جواب کیدا چې رئیس الوزرا ولی د تیر حکومت چارواکي ملامت ول فکر کوي د دوی خپل اداره اوس په سم لار روانه ده که څنګه
ملامتی هدف یواز دنه او شوه ملامتی په وجه دوی وسنۍ ناورین پرتلکی چې ورتنۍ ناورین کې آیا اسلامي امارت تقصیر کړی دی او دا نور لاملونه لري دوی تماشنی شور کولای دي دا تقصیر د اسلامي امارت چې بانکونه د پیسو نه ډک دي د خزانه د پیسو نه ډک ده چې دوی نور کوي او یو څه نور لاملونه دي چې هغه د باید شول چې امارت لاسونه وروتړي د دې څنګه کې د فساد په برخه کې د واضح میکانیزم خپل چارواکو باندې غږ وکولو چې تاسو داس مکه ویل د پخوانی چارواکو چې د ورونو شاته وي او دروازه تر پسې باندې پیره دارانو څنګه کولای چې خپل غږ د تور سوال شاو تاسو دغه نه ځان لوړ وبولي دغه څنګه د ډیر وویل چې په پخوانی نظام کې د خدو پرخه کوم لا ترونه چې خلک ګولي خو دغه څنګه دغه د عفت په برخه کې مسائل وو دغه د هویت په برخه کې مسائل وو بل اخره د بد اخلاقی په برخه کې مسائل وو چې هغه اسلامي امارت لکه یو پرتلایز او وخت لچ یو پرتلایز تصویر وړاندې کی خو دا د دې معنی نه ده چې یوازې ملامت سره یو چوي او بل کارونه کوي زه موافقم چې اسلامي امارت باید واضح د لور وړاندې کی خو موږ واضح لید لوري ته لږ وخت لرو لا تر اوسه پورې موږ نه کوي چې اسلامي امارت سره د دنیاوالو تعامل په کوم اساس باندې ترسو دی دی رئیس الوزرا نن کدی دی یوازې د اسلامي امارت لپاره دی خو دنیاوالو سره تر اوسه پورې راکړه ورکړه په نهایت رئیس الوزرا دوک نه کوي دا چې د دنیاوالو د بهرني سیاست برخه کې بغیر د دې نه چې د عدم مداخله خبره کوي تر دې اخوا ته د راکړه ورکړه برخه کې دنیاوالو د یو ملک سره د افغانستان سره البته تر اوسه لا همغږي نه لري موږ څنګه توقع ولرو چې د افغانستان رئیس الوزرا داسې وغږیږي لکه د برتانیې رئیس الوزرا یا لکه د پاکستان رئیس الوزرا یا لکه د هر ملک رئیس جمهور چې کله وخت رسیږي او هغه یو ډاډمن رئیس جمهور یا مخته ځي رئیس الوزرا په خپلو خبرو کې تر ډیره پورې هغه لاسته راوړنې واضح کړي چې د اسلامي امارت تر داخلي بواد پورې اړه لري دا چې اسلامي امارت څنګه کولای شي افغانان بیرته راټول کړي هغه ته دعوت وکولو هغه ته بلنه وکولو چې راځي موږ تاسو ته عفو کړی دا تاسو د تیر نظام په خلاف باندې چلته طالب نشوي وسیدلای خو ته وسیدای شي د اسلامي امارت د بهرنی د دفاع وزارت دوه مخکې یادرې ورځ مخکې د هوایي وخت واضح وویل چې تاسو زموږ ځواک دا معنی لري چې لا تر اوسه پورې د مو په لیدلوري کې تفاوت دی اسلامي امارت کوم شي ته بلنه کوي د هغه سره تر اوسه افغانان چې یا تښتیدلې دي یا هم جلا ناستې مرور ورته وایي یا په اصطلاح اندېښمن ورته وایو هغه تر اوسه پورې ډاډمن نه دي چې دوی سره به څه تعامل کوي نو زه فکر کوم چې ملامتیا یوازې د فرنه و چې بوج د اوګنه کته کې ملامتیا به د لپاره و چې موږ په واقعیت درک په واقعیت کې څه پېښ شوی دی آیا ادارې هغه فساد چې پخوا موجود و او ادارو کې هغه غلې چې رامنځته شوی دی هغه پېټی چې لور شوی دی افغانستان د خزانې نه دا بوج غونډ بیرته په ریاست الوزرا باندې واچول شي یا هغه څه چې په افغانستان کې انارشیزم رامنځته کړی و هغه ادارې او دا واقع و چې اشرف غنی په ار کې هر څه فیصله کول وزیر موږ لیدلې و دا د رئیس الوزرا خبر نه زمين هیڅ افغان په هغه حکومت کې هم وسیله یم ډیر داسې وزیران و چې استفاده لري لپاره وکوله چې رئیس جمهور ورته واک نه ورکول فصلی به هغه ته اجازه نه ورکول چې د رئیس جمهور سره وګوري محب به هغه ته اجازه نه ورکول چې د امنیتی سکتور کې وزارت دفاع وزارت داخلي په بار هاو و د خبر کړي دا زه فکر کوم چې حتی رسنیز هم شوله سرچینو به تاییدوله چې محب چې قومانده ورنکړي وزیر دفاع من حیث یو مامور ناسته، نه من حیث وزیر دفاع. وزیر داخله من حیث یو مامور ناسته، نه وزیر داخله. نو بنا ان ذکر کوم چې په خوانی نظام کې هغه کړکیچ موجود و، هغه باندې باید موږ اعتراف وکړو من حیث افغانان.
مننه
خو مسولیتونه هم باید واضح شي. د اسلامي امارت مسولیت دنه چې واضح ملامتیا واچوي، او زه په دې موافقم چې باید خپل واضح لیدلوری د اقتصاد په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د افغانانو د
سمه ده. مننه. وروستۍ 15 دقیقې لرو، دا به دوه لنډې پوښتنې به ښاغلی زرمسک تاسو هم لنډ لطفا ځواب ورکړئ. دا چې رئیس الوزرا خپلو لاسلاندې خلکو ته امر وکړ چې باید خلکو ته رسیدګي وکړي او د خلکو آواز واوري، فکر کوي د تېر حکومت په څیر چې هلته اوامر سم نه تطبیقېدل، اوس هم دغسې مشکل شته که څنګه د دوی په منځ کې؟ که لنډ ځواب ووایي.
بدون شک چې طالبانو کې فساد کم دی او ډېر کارونه د پخواني حکومت صحیح نه وو، لیکن بیا هم هغه یو چوکاټ کې صحیح و، درست و. بالکل رئیس الوزرا دا خبره کوي، دې نه معلومیږي چې داسې یو څه به موجود وي، خو د دې پر ځای چې رئیس الوزرا یو مشوره ورکړي خلکو ته، باید چې امر وکړي، پلان ورکړي چې دا کار ونه کړي، دا دغسې دی او خلق ډاټا وساتي. نو کدی چې یو داسې خبره کوي لکه یو عام سړی چې کوي یا د جومات ملا چې کوي، نو دا خو بیا خلکو ته ډاټ نه ورکوي، نه ورکوي. او داسې نه ده چې صرف په دې افغانستان کې د طالبانو فکر خلکو سیږي، په دې کې نور خلک هم شته دی چې هغوی دي په سیاسي او نظامي چارو باندې ډېر پوهېږي، بیا هغو ته تشویش پیدا کېږي، او خدای له خاصه که دوی باندې وخت ډېر ووځي، بیا هغوی دي نورې سړۍ دي اوس یوځای کېږي، بهرني طاقتونه چې د افغانستان دښمني ته اړ دي، که امریکا ده که بل ده که بل ده، دوی کولی شي چې دا په نورو کړیو کې استقدام کړي او د طالبانو خلاف یې وکړي. اوس موږ تاسو وینئ چې مقاومت درګرده په ورجګېدو کې د داعش تر بلې پیاوړی کېږي، نور ډلې به راپیدا شي. نو که چېرته دوی زر څه ځله دا مسله حل نه کړي، خلکو ته ډاډ ور نه کړي، خلکو سره خپل واټن لنډ نه کړي، نو دا مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي، او دلته به امنیتي ستونزې هم زیاتېږي، اقتصادي خوراکي هغه شته دی.
وروسته مسله غواړم له تاسو پوښتم ښاغلی زرمس، دا چې په نړیوالو مسایلو کې دی تر ډېر زیات ونه غږی، د یوازې وویل چې د چا په چارو کې لاسوانه نه کوي، مګر فکر کوي دا یې واضح کړه چې دوی څه غواړي طالبان له نړیوالې ټولنې؟
بالکل نه، دوی صرف وویل چې موږ د چا په داخلي چارو کې کار نه لرو، خو خود به نه لري، هیڅوک اقداف نه لري چې د بل حکومت په نورو هېوادونو په داخلي چارو کې کار ولري، دا کوم هېوادونه چې د نورو خلکو په داخلي چارو کې کار لري، غیر قانوني کار کوي، بلکې استخباراتي او ډېر پټې کوي، که کوي هم نو بیا هم په غمنې سترګې پټې چې موږ نه کوو. نو دا خو یو واضح خبره ده چې افغانستان په شان د هېواد چې خپله ډوډۍ پیسې نه لري، خپلو خلکو ته معاش نشي ورکولی، دوی به چې په بل چا په داخلي چارو کې لاسوهنه ونه کړي، نو دوی به دې منې تمرکز کړی وای چې موږ دغه دغه شوینه نړیوالو ته وړاندې کوو، بینالمللي قوانین منو، سی پی آر منو، یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رایټس منو، د یونایټیډ نیشنز چارټر منو، جنګي قوانین منو، بای چې خپل سربازان چې دوی دي عسکر چې دوی دي زر تر زره یونیفورم کړي، تر څو هغوی د ملیشیا په شاته ښکاره نه شي، خو یې د خاصه سبب ناورین به راشي، نو چې بیا هم هغه پخانی
مننه کوم ښاغلی ښاغلی زرمست کور ودان چې ګډون مو وکړه. ښاغلی بهیر، له تاسو وروستۍ پوښتنه کوم، یو نیم دقه شاوخوا وخت لرو، په نړیوالو مسایلو کې لکه څنګه چې ما وویل ښاغلی ملا حسن اخوند ډېرې زیاتې اشارې ونه کړې، یوازې هم دومره وویل چې د چا په چارو کې لاسوانه نه کوي، مګر هغه اصلي پیغام دوی له نړیوالې ټولنې فکر کوي وغوښت، څه یې ویل دوی؟
فکر کوم چې رئیس الوزرا خپل پیغام ډیر واضح و د نړیوالو ته، چې غواړي د افغانستان سره د یو باثباته نظام او د افغاني نظام په حیث تعامل وکوي، نو زموږ په داخلي چارو کې لاسوهنه موږ نه غواړو. فکر کوم دا به د سلویښت کلن پخواني ناورین د افغانستان چې د همدې بهرنیو مداخلو ښکار و، او په افغانستان کې باثباته نظام و غیر مستقر نظام نه راتلو، د دې غوښتنه یې کوله. د دې غوښتنې په نتیجه کې بیا هغه نورې دا چې بیا افغانستان کله د دنیا تر په حلقه کې راشي دا غي نه سوړي ز فکر کوم چې اوس ډیر وخت نه ونه په همدې خاطر باندې به د تاکید په دې باندې و چې دوی ته لوبټوب د لري چې اسلامي امارات باید په یو نړیوال تعامل باندې بدل شي او د نړیوال تعامل د مخه نه به دوی بیا راځي دا غي سره به راکړ ورکړه کوي دا غي د قوانين او د غي د وختونو په اساس باندې به خپل د خپل واقعي په اساس باندې دا سره تعامل کوي یو شې چې وزیدي ستاسو ملما اشاره کوي هغه خو فکر کوم چې نړیوال میثاقونه او نړیوال تړونونه ډیر واضح دي کله چې طالبان د ملګرو ملتونو نه دا غواړي چې دوی استازي ته ځای ورکړي معنی دا چې دوی به هغه څه مني چې د ملګرو ملتونو اداره په باندې جوړه شوې ده او په دنیا کې تعامل دی دوی چې کله چاته وایي دې معنی دا چې دوی غواړي چې د هغې سره په نړیوال تعامل باندې تعامل وکړي فکر کوم چې افغانستان تر ډیره پورې د دې نه ځورېږي چې د افغانستان څلوېښت کلن ناورین د بهرنیو غلطو مداخلو صحیح مداخلې هم شته دي
چې مننه کوم ښاغلی بهیر زموږ وخت په ختمېدو دی
نور برخې دي خو تاسو ناسمې مداخلې فکر کوم افغانان
د تاسو لګډون مننه اوریدونکو مننه چې دغه اونیز باسمو تر دې دمه را سره واورید کور مو ده.